السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د نیمروز په خاشرود کې ځایي اوسیدونکي او ولسي استازي ادعا کوي چې څوارلس ملکیان د افغان ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي. همدا مو د خبرونې د سر موضوع ده. دا به هم واورئ چې کابل کې چاودنې د عامه تصدۍ ویاند او مدني فعال ضیا ودان وژلی دی. د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې دی او نورو راپورونو ته راشو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
مهم خبرونه سره ټکی د نیمروز د خاشرود اوسیدونکو د لکتر لګت سوار لسو کسانو مړی د ولایت مخې ته وړي او وایي د افغان وایي ځواکونو په بمبار کې وژل شوي. په هرات کې نن مازیګر یوې ټرافیکي پیښې شپږ کسان مړه کړي. د عامه ساتنې د تصدۍ ویاند ضیا ودان نن په یو برید کې وژل شو. او په قزاقستان کې د ټاکنو په ورځ پولیسو لسګونه کسان نیولي. پوره خبرونه د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ اوسیدونکو د لکتر لګت سوار لسو کسانو مړی د ولایت مخې ته وړي او وایي د افغان وایي ځواکونو په بمبار کې وژل شوي. د ولایتي شورا رئیس باز محمد ناصر ازادي راډیو ته وویل چې د وژل شویو کسانو له خپلوانو سره کتلي او هغوی وایي چې ټول ملکیان وژل شوي.
و ماشومان دی وای او عام زنانه دی. تقریبا سوال لسم جنازې دی چې دا د خای د پاره راوړي چې وای عملی دی کار څنګه دی کاملې پر دشمن ته طالب دی باید په دقت وسی او دا غیر نظامیان باید مړ نسی.
اخو د میوند قولي اردو چارواکو په یو اعلامیه کې ویلي افغان پوځیانو په خاشرود کې د طالبانو د اخازې مرکز هدف ګرځولې. خود ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه هم څېړنې کوي. د نیمروز ولایتي چارواکي بیا وژل شوي وسلوال طالبان دي. په هرات کې نن مازیګر یوې ټرافیکي پیښې شپږ کسان مړه کړي. د هرات د عامر روغتیا د ریاست ویاند محمد رفیق شیرزی ازادي راډیو ته وویل دا شپږ کسان د هرات اسلام کلا په لوی لار د دوو تیز رفتاره موټرو په ټکر کې وژل شوي. د هرات اسلام کلا لوی لار تل د داسې ټرافیکي پیښو شاهد ده چې پکې هر کال ګڼ کسان مړه یا ټپیانېږي. چارواکو اکثر د دغسې ټرافیکي پیښو علت د موټر چلوونکو بې پامۍ او تیز چلونه یاده کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د عامه ساتنې د تصدۍ او د ویاند او همدارنګ مدني فعال ضیا ودان باندې برید او د هغه وژل کېدل غندلي. ارګمنۍ د افغان ولسمشر اشرف غنی په حواله په یوه اعلامیه کې لیکلي پر وطن پالو او ژمنو شخصیتونو برید د اسلامي ارزښتونو خلاف او بشري ضد جنایت دی. ضیا ودان د افغانستان د عامه ساتنې تصدۍ ویاند او همدارنګ یو مدني ټولنې هم درلوده چې نن له خپلو دوو نورو همکارانو سره د کابل په کارتینو سیمه کې په یوه مقناطیسي ماین چاودنه کې ووژل شو. د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو افغان حکومت او څه وخت مخکې امریکایي ځواکونو طالبان تورن کړ چې د دغسې بریدونو تر شا لاس لري. د پاکستان د پارلمان د قومي اسمبلی یا ولسی جرګي رئیس اسد قیصر د انتخاباتو لیداری غوښتي چې د جنوبی وزیرستان د ولس استازي او د پښتون ژغورني غورزنګ مخکخ علي وزیر دی ناهله وګرځوي. د پاکستان د انتخاباتو د اداري کمیسون د دې خبرې پخلی کړی چې د اسد قیصر لخوا د علي وزیر د ناهله کولو لپاره یو خط ترلاسه کړی دی. د یاد اداري ویاند ندیم سم د جنوري په نهمه د ازادي اروپا مشال راډیو ته وویل چې د دوی د دې سند ترلاسه کولو پخلی کوي، خو په دې اړه زیات تفصیلات نشي ورکولی. علي وزیر اوس وخت په پېښور کې په یو زندان کې دی. هغه د حکومت او پوځ ضد وینا باندې تورن شوی دی، خو د پارلمان یو بل غړي او د پښتون ژغورني غورزنګ یو مخکخ محسن داوړ مشال راډیو ته ویلي چې اسد قیصر یعنی د پارلمان رئیس نشي کولای د خلکو استازي نه اهل وګرځوي. په قزاقستان کې د ټاکنو په ورځ پولیسو لسګونه کسان نیولې دي. خلک په دې پاسېدلي چې په ټاکنو کې هیڅ کوم مخالف کاندید ته د ګډون چانس نه دی ورکړل شوی. ډېر کسان په پلازمېنه نور سلطان کې نیول شوي. د راپورونو له مخې خپلواک څارونکي هم نه یوازې په نننیو ټاکنو د نظارت لپاره نه دي پرېښودل شوي، بلکې پولیسو نیولي هم دي. مخالفو ګوندونو د دې ټاکنو په غبرګون په ټول هېواد کې د لاریونو غږ کړی دی. د اندونیزیا چارواکو د یوې الوتکې او پکې د سپرو مسافرو د بدن ټوټې په اوبو کې پیدا کړي. د سریویجایا شرکت بوئنګ 1930 الوتکه د جنوري په اتمه له جاکارتا هوایي ډګره الوتې وه او کالیمانتان ته په لار له راداره ورکه شوه. تر لټون وروسته چارواکو اعلان وکړ چې پوځ په جاوا سمندرګي کې د ژغورنې او لټون د عملیاتو په مهال د الوتکې او انسانانو د بدن ټوټې موندلې دي. تازه ویل شوي چې د الوتکې تور باکس هم چارواکو موندلی. د تور باکس له څېړل کېدو وروسته به د الوتکې د سقوط علت معلوم شي. په الوتکه کې 12 تصویرلی او عمله ناستې وي. او د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په متحده عرب اماراتو کې له آیرلند سره د لوبو لپاره تمرینونه کوي. د افغانستان او آیرلند لوبې د همدې جنوري په 1 24 او 26 د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. کرکټ بورډ په یو بیان کې ویلي افغان لوبغاړي به د لوبې درې واړو برخو توپ اچونې، توپ وهنې او ډګر ساتنې په برخو کې لنډې او ښې روزنې وویني څو له آیرلند سره لوبو ته لا چمتو شي. د افغانستان د کرکټ درې وتلي لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب الرحمان هم چې د آسټرالیا په بیګ بش کې لوبېږي د لوبو ته ورځي. محمد نبی وړ مورس په خپل فیسبوک لیکلی و چې د ملي ټیم د لوبو لپاره ابوظبي ته روان شو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9 -5. هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 6 -8. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 6 -1. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1 -8. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 -6.
ماخامنه خبری مجله تغواگیه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل لوریدلی شي. د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې ځایی اوسیدونکي او ولسی استازي وایي د یوې کورنۍ ټول غړي بمبار کې وژل شوي دي. کابل کې د چاودنو په دوام نن سهار د عامه ساتنې ویاند او مدني فعال ضیا ودان وژل شو. دا بریدونه څوک کوي؟ نن دوه کې د دولت او طالبانو مرکچیان بیا سره ګوري. طالبان وایي خبرې به اوږدې وي.
دا موضوعات سره ویده موضوعات یو حل تر رسیدل سواخ غواړي. دا یو خبر مختګ دی، موږ هیله لرو چې ښه نتیجه ولري.
اندونیزیا د هغه الوتکې ټوټې پیدا کړي چې پرون له مسافرو ډکه یو سمندر کې ولوېده. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ اوسیدونکو د لکتر لګا 14 کسانو مړی د ولایت مخې ته وړي او وایي چې د افغان هوایي ځواکونو په بمبار کې وژل شوي دي. د غلطه چارواکو ویلي چې وژل شوي کسان طالبان دي. د دې موضوع لپاره زموږ خبریال د ټلیفون په کرښه را سره دی. له نیمروز نه ستړي مشي، ماښام مو په خیر. کچیرې دغه د خاشرود ولسوالۍ د اعتراض په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي، دغه د خاشرود اوسیدونکي ویل کیږي چې مرکز ته راغلي وو زرنج ته. څه ویلي دي؟ زموږ غاګوري فکر کوم زموږ له خبریال سره اړیکه پرې شوې ده. تخنیکی همکار مو هڅه کوي چې په نیمروز کې زموږ له خبریال سره اړیکه ټینګه کړي. هلته تیر شپه په خاشرود ولسوالۍ کې افغان هوایي ځواکونو بمباري کړې ده. ابتدایي راپورونه چې تر اوسه خپلواکو سرچینو او خپل دولتي چارواکو نه دي تایید کړي، دا وایي چې 14 کسان وژل شوي چې ښځې ماشومان پکې دي او ټول ملکیان دي. خبریال مو استډیو ته وصل شوی. ستړي مشي، بیا هم په دې لچې غږ مو قطع نشي. د خاشرود ولسوالۍ د پیښې جزئیات څه دي؟
سلامونه نیکی لتاسو تا وګرانه اوریدونکو ته وړاندې کوم. برایش په شاخوا 1 بجې د نیمروز ولایت د خاشرود په ولسوالۍ کې یو هوایي عملیات ترسره شوی دی چې په پایله کې 13 کسان وژل شوي دي او 2 نور کسان ټپیان شوي دي. د ولایتي شورا رئیس په وینا چې دغه کسان ټول ملکي وګړي دي چې په دغه کلی کې دوی ژوند کوله، خو د امنیتي هوایي ځواکونو چې تر اوسه معلوم نه دي چې دغه کسان د خارجي ځواکونو وو که چیرې نور افغان ځواکونه د عملیات کړي دي، خو ټوله د ملکي وګړي دي چې ښځې هم اووه کسه نورې ښځې پکې شامل دي او دوه نورې ماشومان هم پکې شامل دي چې دغه کسان وژل شوي دي. دغه جسدونه اوس د نیمروز ولایت مقام ته د مخې راوړي دي او دغه کسان خلک غواړي چې دغه څوک چې دغه کار کړي دي د عملیات ترسره کړي دي باید د قانون ملګرو ته وسپاري سي. خو د بل خوا د نیمروز والي بیا وایي چې دغه کسان ملکي وګړي نه دي، بلکې ټوله د نور غړي دي چې په یو ترسره شوی پلان دغه عملیات ترسره شوی دي. دغه کسان وایي د بل خوا عیني شاهدان بیا وایي چې نه، ټول کسان د ملکي وګړي دي چې هلته آزاد ژوند کوله، د هوایي ځواکونه د عملیات ترسره شوي دي چې ټول وژل شوي دي.
بله، او په دې وژل شوو کې چې جسدونه راوړي وو نیمروز ته، د ماشومانو او ښځو جسدونه هم وو؟
بله دقیقا، د خزو او نور ماشومانو جسدونه هم پکې شته. د ولایتي شورا رئیس وایي چې دغه کسان ټوله ملکي وګړي دي او جسدونه هم راوړي دي، د ولایت مقام مخ ته راوړي دي. ولایتي شورا تاییدوي چې دغه ټول کسان ملکي وګړي دي، خو د بل خوا مالي اداره بیا وایي چې ټوله طالبان غړي دي چې په دې عملیات کې وژل شوي دي، خو بیا وایي چې دغه پیښه دوی څېړي.
کورم ودان، ډېره مننه. په نیمروز کې زموږ خبریال و چې هلته د ولسی استازو په حواله ویل چې په خاشرود کې د یوې کورنۍ څوارلس غړي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي تېره شپه د افغان ځواکونو په بمبارد کې وژل شوي دي. د نیمروز والی هم یوه خبرپاڼه خپره کړې، تازه ویلي دي چې د یکشنبې شپه ناوخته افغان امنیتي ځواکونو د نهم نمبر شهره د منظرې سیمه کې د طالبانو د عابدین په نوم قرارګاه باندې هوایي برید کړی چې پایله کې د والی په وینا د طالبانو د سرې قطې دولس کسان وژل شوي او دوه ټپیان دي، او د طالبانو او دې طالبانو له ګمرک څخه ګمرک درلود چې له خلکو یې پیسې اخیستې. دا چې ادعا کېږي، البته د والی په خبره چې په یادو عملیاتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وښتي. د نیمروز والی ویلي چې سیمې ته پلاوی استول شوی او له څېړنو وروسته به نور معلومات له رسنیو سره شریک کړي. بل ورته د نیمروز د ولایتي شورا رئیس باز محمد ناصر ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي ټول ملکیان دي او د یوې کورنۍ څوارلس غړي دي. له ښاغلي ناصر سره صفي الله سانګزي مرکه کړې، د پیښې د څرنګوالي په اړه یې لومړۍ پوښتنه ترې کړې.
تقریبا اووه ماشومان دي وایي او اووه هم زنانه دي، نو تقریبا څوارلس جنازې دي چې دا ښایي دپاره راوړي چې که هوایي حملې دي که هر څنګه دي، که حملې پر دښمن په طالب دي، باید په دقت وسي او دغه غیر نظامیان باید مړ نه سي.
دا پېښه څنګه سوې ده؟ چیرته سوې؟
دا په خاشرود په ولسوالۍ کې منظرې یو قریه ده. دا قریه یو دوه درې کوره دي، هلته هغه کورونه دا دوه درې حملې سوې دي چې یو په پشتي اسن کې سوې، یو په کرو کې سوې، ګرو کې، او بیا دا منطقه هم منظرې هم په هغه نږدې سوې. هلته طالبان په دغه پشتي اسن کې دلته شتون لري، دلته د هغو د ګمرک او یا محصول ځای چې هلته ټولولې هلته ځای پر ځای وه، هغه ځایونه په هدف وال سوي، هدف دښمن سوی. خو متاسفانه هر هر وخت داسې عملي وایي چې کېږي، غیر نظامیان هم موږ داسې پکښې تلفات لرو.
تاسو له چارواکو سره خبرې وکړې، د سیمې له چارواکو سره یا هلته د اردو قلي اردو چې 215 میوند قلي اردو د فکر کوم مسؤوله ده د دغه سي عملیاتو، څه وایي هغوی؟
موږ خبرې کړې دي، هغه وایي چې موږ عملیات هغه باندې کړې دي او دا تاسغاره څوک نه نیسي فعلاً معلوم نه دی خبره ده. خو عمله دي نه وایي عمله دي غیر نظامیانو پکښې فوال کیش.
اوس به ورشو دا چې د پیښې یو شمېر عیني شاهدانو په زرنج ښار کې خبریالانو ته څه ویلي دي. د دغو عامو کسانو چې د پیښې شاهدان هم ځان بولي د دوو غږونه به واورو.
نیم بجو باندې تیاره اول سر بزبزه کراله، بزبزه که وګرځېدله وګرځېدله تقریبا به نیم ساعت تېر شوی چې څرخه کې وتی شراله، څرخه کې شراله د هغه څرخه په ږغ دوی مسلمانانو خو اورېدل نه دي، موږ یې څه ګوښه و څرخه په ږغ مو اورېدل. بعد هغه څه درې درافه وشوه، ورغلی همدا ټپي مې راخیستی دی، ټپي چې مې راواخیستی د کور دیارلس نفر شهیدان شوي دي، دوه نفر پکښې ټپیانو چې یو دغه دی یو بل استماس سرسره کې ټپي وو هغه جوړ هغه مرا نه اخیستی، څلور نفر دغه دي نارینه دي نور ګرد عاجزي.
موږ کور هغه ته د دوی د کور په بغل کې دی، تیاره چې رااله زه د خوبه کښېنستم، تیاره ګرځېدله، تیارې چې ګراره شوه سو، زه د کوره وتلم چې وبځم باره ما کوچنیان ګیر کړم، ولته مه وځه چې زه نږدې شم دروازې ته، مرمې راغله دغسې پلاړ د دوی په کور چې ومښته، ما چې پرده خلاصه کړه چې ولکه چې تور خوب دی، باران د کور نه یې وتلو، خو بېرېدلو چې ولاړم یوه زنانه پرته وه، یو کوچنی په بغل کې و، ټوکر ټوکر هغه غوښې موږ ورسره راټولې کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د تاوتریخوالي په یوه بله پیښه کې تمیګو کابل کې د چاودنو په دوام نن سهار د عامه ساتنې ویاند او مدني فعال ضیا ودان وژل شو. نوموړی دندې ته پر لاره و چې د اتمې حوزې اړوند د کارتیناو په سیمه کې برید پې وشو. دا چې ولې دغه بریدونه زیات شوي، تر شا یې د چا لاس دی، په دې اړه پام وکړئ. د راپور ته
په کابل کې د هدفي وژنو دوام. د افغانستان د عامه تصدۍ د ساتنې مطبوعاتي مسؤل ضیا ودان نن یک شنبه سهار په یوه چاودنه کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پیښه په سهار 8:30 بجې د کابل په کارتیناو سیمه کې رامنځته شوه. دې وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې چاودنه د ودان په موټر پسې د نخلول شوي ماین له امله رامنځته شوې چې د نوموړي دوه نور همکاران هم پکې وژل شوي او درېم یې ټپي دی. ضیا ودان د خوست ولایت اصلي اوسیدونکی و او اوس په کارتیناو سیمه کې اوسېده. نږدې 8 کال عمر یې درلود، 5 لوڼې، 1 زوی او 2 میرمنې ترې پاتې شوې. د لموره یو او 2 خویندې درلودې. نوموړي په کابل کې د ولس ژغورنې مدني ټولنې مشري کوله او په دې سربیره په نورو مدني چارو کې هم فعال و. ودان نږدې 2 میاشتې مخکې په یو ویډیو پیغام کې د خپلې ټولنې د لاسته راوړنو په اړه ویلي وو:
تیرو شاوخوا 2 میاشتو کې مو له 2 وزیرانو، معینانو او رئیسانو سره جلسې نیولې دي. له 5 بېوزله کورنیو سره مو د څه باندې 28,000 افغانیو په ارزښت د خوراکي او سون توکو مرستې کړي دي. د عامه پوهاوي په اړه مو خپرونې کړي دي. له 3 روغتیایي مرکزونو سره مو بېمثاله تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي.
ضیا ودان تر دې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ مامور و، خو له اوږدې بېکاري وروسته 2 میاشتې مخکې د افغانستان عامه ساتنې د ملي تصدۍ مطبوعاتي مسؤلیت ورته وروسپارل شو. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستې، خو د افغانستان حکومت په دې ډول بریدونو کې چې په وروستیو 2 میاشتو کې ډیر شوي، طالبان په لاس لرلو تورنوي هغه څه چې طالبان ردوي. دې بریدونو د رسنیو او مدني فعالانو ترمنځ ویره و اندېښنه خپره کړې او په دې اړه پرلپسې پوښتنې په زیاتېدو دي چې په دوحه کې د سولې له روانو خبرو سره هم مهاله دا وژنې څوک کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان د یک شنبه پورس ازادي رادیو ته وویل د وروستیو هدفي وژنو په تړاو چې تر اوسه څومره کسان نیول شوي، طالبانو سره یې پر خپل تړاو اعتراف کړی دی.
تروریستي بریدونو او هدفي وژنو پاکله مختلف کسان تر اوسه نیول شوی دی. د دای قاتلین، د ملالی میوند او یوسف رشید قاتلین، ځین نور کسان شبکې نیول شوی دی چې هغوی طالبانو خپل غړیتوب اعتراف کړی دی.
تر دې مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان اسانی لاګټ هم وروستۍ هدفي وژنې د وسلوالو طالبانو کار بللی و او ورڅخه غوښتي و چې د وژنو دا لړۍ دې بند کړي، خو طالبانو بیا په پرلپسې ډول رد کړي چې ګوندې دوی دې په خارونو کې پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو د وروستیو بریدونو تر شا لاس ولري. د دې ډلې ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دوی پر هغو کسانو چې د طالبانو په وړاندې وسلوال او استخباراتي فعالیتونو کې ښکیل نه وي بریدونه نه کوي. جمهوري ریاست پر ضیا ودان او همکارانو یې حمله غندلې او په یو اعلامیه کې د ولسمشر غني له قوله لیکلي دي د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي زیاتوالی دا ښیي چې هغوی سولې ته د ژمنتیا روحیې خلاف بېګناه خلک وژني او عام المنفیا تاسیسات ویجاړوي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر هم د ضیا ودان وژنه غندلې او پر خپل ټویټر لیکلي چې نه پوهیږي څوک د دې هیواد ځوان او تعلیم یافته کدرونه وژني. اغلی اکبر غوښتنه کړې چې سوله هدیرو ته نه راځي، باید د وینې تویدل ودرول شي. د بشري حقوقو فعالان وایي د دې وژنو تر شا که د هر چا لاس وي، خو قربانیان تر ډیره هغه کسان دي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ، مدني ازادۍ او ولسواکۍ د ټینګښت لپاره تر نورو لوړ غږ لري.
و موریدل چې کابل کې د چاودنو په دوام نن سهار د عامه ساتنې ویاند او مدني فعال ضیا ودان وژل شو. لږ وړاندې مې د امنیتي او پوځي چارو له کتونکي جنرال عتیق الله امرخیل څخه وپوښتل چې دا بریدونه څوک کوي او څه هدفونه لري.
ما ته هم دغه شک پیدا شوی چې آیا حقیقتا دغه ټولې وزنې د طالبان کوي یا دلته کوم بل ګروپ موجود لري. ما ته داسې فکر پیدا شوی دی چې یو خو مسلې دښمنۍ دښمنداري په افغانستان کې ډېره زیاته ده، زیاتره ممکن له دې ذره کوي، او بل داسې یو چې دا یو ګروپونه یو چې دا په داخل کښې پیدا شوي دي چې هغه دغه نظام ګډوډول غواړي. خو یوه خبره هغه شته، دا خو طبیعي خبره ده، بېسي طبیعي چې کله د دوه متخاصمو ډلو مازی کښې مذاکرات شروع کېږي هغه ته تر اوسه پورې اراده یې قوي د سولې دپاره نشته. دې خاطر باندې کوشش کوي چې د فشار له لارې او د جګړې له لارې ځان خپل اهدافو ته ورسوي. ما ته ښکارېږي چې دا یوه بازي فعلاً روانه ده، هغه چې اراده د سولې وي، هغه چې مثلا اقدام د سولې دپاره وي، هغه چې غواړي نوره جګړه بس وازه
جنرال صاحب په ظاهره خو خبرې روانې دي. دغه دوحه کې خبرې شوې، پرون هم غونډه شوې، دوی وایي چې په ښه فضا کې ترسره شوې. نو څنګه تاسو لا هم د دوی په اراده باندې شک کوئ؟ فکر کوئ چې په عمل کې څه نشته تر اوسه؟
شک خو په دې پیدا کېږي چې وخت اراده قوي وجود لري، بس وژنې څه معنا لري، بس خشونت څه معنا لري؟ ایا دا لاره د کامیابۍ ته ده؟ ایا دا لاره د پیروزي ده؟ لاره د فیروزي وخت دی چې ته یو نظام مات، لاره د فیروزي وخت چې ته یو اردو مات.
دغه اوسني تاوتریخوالي لفظي شخړه رامنځته کړې د دواړو خواوو ترمنځ. حکومت یې د طالبانو کار بولي او طالبان بیا وایي چې نه، موږ دا ډول بریدونه هدفي وژنې نه کوو. فکر کوئ دا څومره نور وضعیت پیچلی کوي؟
عملا دقیقه خبره ده، وضعیت پیچلی ځکه اصلاح مات باندې هم فشار ده چې د دې خبرو نتیجه څه ده. نه کوئ دا خبرې خپلې وزارت د جګړې دپاره ونیسي. دا خلک په تاسو وګورو په دا میډیا کښې ناستې خبرې کوي، همېشه یو سړی د غوږ ورته ونیسي وایي دوی وایي چې د دې خبرو نتیجه نشته، دا هسې وخت تېرول دي.
نو ګرام څوک دی جنرال صاحب محترم، طالبان تاوتریخوالی کوي او که نه فکر کوئ حکومت کښې هم ستونزې شته؟
ما خو درته ویلي چې طالبان ښه یوه ګورو ده چې هغه وایي چې زه قدرت غواړم، امارت غواړم، شرعي نظام غواړم، شریعت غواړم. دغه لاره خو معلومه ده، ولی ما ته په داخل کښې دا اندېښنه پیدا شوې، ما ته په داخل کښې دا پیدا شوې چې په داخل کښې داسې خلک دي چې هغو د سوله نه غواړي، هغو د په دغې ګډوډۍ کښې خپل قدرت غواړي.
او جنرال صاحب، له امنیتي پلوه دغه چسپکي ماینونه چې اوس زیات شوي دي، د دوو مخنیوی امکان لري او تر ډېره څه ډول کسان له دغو ماینونو نه استفاده کوي؟
که موږ بهترین کشف ولرو، خپله وظیفه په وخت ځانونه باندې اجرا او دا قوتونه کم کم نه دي، همدغسې کشف وزارت دفاع هم لري، کشف وزارت داخلي هم لري، او کشف عمومي چې امنیت عمومي ده هغه هم لري. چېرته واقعا دوی همکاري وکړه، واقعا دوی خپله وظیفه اجرا احتمال پیدا کوي. حتما به یا مرکز په کابل کښې یا به دلته جوړېږي یا کله جوړېږي، واردېږي به، راوړه کېږي به. د دې مخنیوی عملا کېدی شي که څوک وغواړي او داسې څوک استعمالوي. په کابل کښې خو زه درته وایم مختلفې ګروه دي، یو چې دا ښځیا دغه کوډریان دي، لس روپۍ ورته هم کدي، یو چې دا نور هغه غله دي هغو ته هم پیسې ورته هم کوي یې دا خوا، یو چې دغه ګدایان دي چې ګرده ګرد له موټرو را تاوېږي را ګرځي. چون د دغه خلکو نظم نشته، ډسپلین نشته، کېدای شي له دې ټولو نه استفاده وکړه او ډېر په اسانۍ استفاده ترې کېدی شي.
د پوځي او امنیتي چارو کتونکی جنرال عتیق الله امرخیل و چې د تاوتریخوالي پر عواملو او اهدافو غږېده.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوي دي.
ازادي
ښځینه ته سره اجازه نه ورکوي چې دوی بشي تذکره واخلي.
عادلانه فیصله وه، موږ غوله وک در شوي.
پوهنه
زوی موږ په مکتب کښې د باران دپاره پنایي نشته، موږ په ځمکه کښېنو.
ازادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام 100.5 څپه.
د تاوتریخوالي له پیښو ورځو د سولې اړوند موضوعاتو ته. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوي نن هم د سولې خبرو د اجنډا د چمتو کولو په اړه د خبرو میز ته کښېني. دواړو لوریو پرون هم غونډه کړې او د اجنډا د ترتیب او یووالي په اړه یې سره بحثونه کړي دي. د افغانستان دولت او طالبانو پلاوي دا غونډې د سولې د خبرو په برخه کې ښه پرمختګ بولي او یوې ښې پایلې ته د رسېدو هیله ښیي. نور په دې راپور کې اورېدلی شئ.
په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو په دوام دواړه لوري نن هم د اجنډا د جوړولو په اړه غونډه کوي. د افغانستان دولت او طالبان وایي د سولې خبرو د اجنډا ترتیب اوږده بحثونه غواړي او په دې اړه هوکړه به یو څه وخت ونیسي. د سولې خبرو د اجنډا جوړول دې ته زمینه برابروي چې د دې خبرو لومړیتوبونه روښانه او پر اصلي موضوعاتو بحث پیل شي. د اجنډا د جوړېدو په اړه پرون هم دواړو لوریو غونډه وکړه او پر دې هوکړه کړې چې دا ډول ناستې به دوام وکړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندي ناجی انوري د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د شنبې ورځې په غونډه کې د اجنډا د جوړېدو په اړه د خبرو په دوام هوکړه وشوه.
د افغانستان د سولې د مذاکراتو د ټاکل شویو ګروپونو ترمنځ د اجنډا د توحید او ترتیب لپاره جلسه دایره شوه. په غونډه کې چې په ښه فضا کې وه د اجنډا د توحید او ترتیب په اړه بحثونه وشول او پریکړه وشوه چې دغه ناستې به دوام ومومي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې دا پړاو مذاکراتو کې دواړه لوري یوې پایلې ته ورسیږي.
نن به هم ناسته وي انشاءالله، بیا به هم دغه د اجنډا د موضوعاتو د توحید او د ترتیب خبره وي، ځکه چې دغه موضوعات سره ویده موضوعات یو په یو ورځ کې دوه ناستو درې ناستو کې د یو هلته رسېدل څه وخت غواړي. نو دا چې د مذاکرات سره پیل شول او روان شول دوهم پړاو یې دا یو ښه پرمختګ دی، موږ هیله لرو چې ښې نتیجې ولري.
د سولې خبرو د اجنډا د توحید او ترتیب غونډې داسې مهال پیلېږي چې د اجنډا د موضوعاتو په اړه د حکومت او طالبانو دواړو لوریو د مرکچي پلاوو نظرونه د لومړیتوبونو سره توپیر لري، خو دوی وایي د همدې توپیرونو د ختمولو لپاره سره خبرې کوي. د افغانستان حکومت وایي له دې پړاو خبرو یې مهمه موخه او هیله د تاوتریخوالي پای دی چې یو تلپاتې اوربند ته زمینه برابره کړي. خو دا چې دې پړاو خبرو کې دا هدف ترلاسه کیږي او کنه په اړه یې وړاندوینه له وخت مخکې خبره ده. خو د امریکا، قطر، اندونیزیا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو په ګډون د اسلامي همکاریو سازمان هم له طالبانو غوښتنه کړې چې جګړه ودروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. اندونیزیا د هغې مسافر وړونکي الوتکې ټوټې او د مړیو پاتشونې موندلې چې پرون له پلازمینې جاکارتا له پورته کېدو څو دقیقې وروسته په سمندر کې راولویده. دغې بوینګ 230 ډوله الوتکې د اتو عملیې په ګډون 28 سپرلۍ درلودې. په دې اړه پام وکړئ د ملالۍ بشیر راپورته.
د انډونیزیا د دغه مسافر وړونکو الوتکې ټوټې پوځي لامبوزنو د جاوا سمندرګي په تل کې 25 متره تر اوبو لاندې موندلې دي. د انډونیزیا د هوایي ځواکونو مارشال هادي تایانتو په یو بیان کې ویل چې د پلټونکو ټیم لخوا راپورونه ترلاسه کړي چې وایي د سمندر اوبه رڼې دي، هر څه شلې دل کېږي او دا دوی ته اجازه ورکوي چې د الوتکې یو شمېر ټوټې ومومي. نوموړي د دغه پیښې په اړه وویل چې په اوس وخت کې ویلای سي چې دغه الوتکه رالوېدلې ده. د پلټنې او ژغورنې په عملیاتو کې لدې مخکې د انسانانو د بدن ټوټې او په هغوی پورې اړوند مشکوک شیان موندل سوي وو. د انډونیزیا د سرې ویجایا د هوایي شرکت له دغې 230 الوتکې سره چې 8 عمله او 450 مسافر پکې سپاره وو، پرون شنبې پر سیمهییز وخت ماسپښین 2:30 بجې د پلازمینې جاکارتا له هوایي ډګر له پورته کېدو یوازې 4 دقیقې وروسته تماس پرې سو او د رادار له کرښې ورکه سوه. دغه الوتکه له جاکارتا څخه کالیمانتان ولایت ته پر لاره وه. وروسته له هغې چې صوتي وسیلې د الوتکې زیګنالونه وموندل، د انډونیزیا چارواکو وویل چې د پوځ د لامبوزنو ټیم د دغې الوتکې ټوټې په نښه کړې دي. د فلایټ رادار 24 انټرنیټ پاڼه چې د الوتکو مسیر تعقیبوي ثبت شوي معلومات ښیي چې دغه الوتکه تر پورته کېدو وروسته مخکې له دې چې په څه کم یوه دقیقه کې 15 متره خپله ارتفاع له لاسه ورکړې، تر 3350 مترو پورې لوړه سوې وه. ویل کېږي چې دغه بوئنګ 230 الوتکه نږدې 28 کاله زړه وه او مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې ورڅخه کار اخیستل سوی و. په اوس وخت کې د بوئنګ 230 ډوله الوتکې په نړۍ کې ډیری الوتنې کوي او د دغې الوتکې د نوي ماډل ماکس 8 د اتومات کنټرول ستونزه نه لري. لدې مخکې په انډونیزیا کې په 2013 کال کې د الوتکې د رالوېدو په تر ټولو لویه پیښه کې همدا د بوئنګ 930 ماکس 8 ډوله الوتکه ښکېل وه. د دې هېواد د یو بل د لاین ایر هوایی شرکت اړوند د دغې الوتکې د رالوېدو په پیښه کې د دې الوتکې د عملیې په ګډون ټولې 109 سپرلۍ وژل سوي وې. له دې پیښې 15 میاشتې وروسته بوئنګ 908 ماکس 8 الوتکه په ایتیوپیا کې رالوېدلې وه چې له امله یې دغه الوتکې د 20 میاشتو لپاره له الوتنو باندې سوي تر څو له پیلوټ پرته په اتومات ډول د الوتنې د کنټرول ستونزه یې هواره سي.
زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي او د ماخام لوو د سهار تر وو په همدې څپه د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي. اوس هم دغه خبری مجله پای ته رسیږي. په کابل کې شپږ نیمې بجې د ستار فروغ راغلی چې تاسو ته بله خبری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشي.